سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخ کې لاس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي رادیو مجله خبريږي خو په لومړي 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو پیل به په خبرونه وکړو د مهم خبرونو سرټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمیشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 25,000 کسانو، هالند 3,195، اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل، اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي، بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکې مؤسسه وایي تېرو 20 کلونو کې له 30,000 افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز د انرژۍ او اوبو ولو پروژه هم عملی کړی دی. د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې 650 داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 25 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړی هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. په لندن کې میشته یو څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډیره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو غړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دی چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دې ورځپاڼې له 40 کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شېبې ته راوستلو. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له افغان میرمنو د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
سا کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
له کله چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې یې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپلې راتلونکې ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلی هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیا نیوکه کوي چې د طالبانو دا دریځ ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
جوان
آزادی خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
اوس مې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره پلان نشته. مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د بریټش کونسل نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دي او هلته یې ځانونه پټ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هغه کسان دي چې د برېټانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول، خو د برېټانیې چارواکو له لوري تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې برېټانیا ته راشي. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د برټش کنسول پخوانی مسول جوزف سټون د برېټانیا د کابینې غړیو ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید برېټانیا ته راشي، خو د ده په وینا له څو میاشتو راهیسې د ده غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. جوزف سټون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي، او د برېټانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د برېټانیا د حکومت مامورین دي، خو اوس یې غم نه خوري. سټون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ایوننګ سټنډرډ ورځپاڼه بیا د یو شمېر هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستانه په روسیو کې برېټانیا ته رسېدلي دي. دا ورځپاڼه د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د برېټانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیځ کې د ګرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسېدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل، او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړ یې هلته له افغانانو او یو شمېر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د لویدیز بل خبرونه هیل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالي مډال هغو دریو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14 وسپارل شي. دا خبره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده، خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نومونه به یې نه اخلي. هیل لیکي تروس سپین ماڼۍ په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې یو مډال به د پوملي په نوم هغه پوځي ته ځانګړی شي چې په 2014 کال کې د یوه ټپي عسکر ژوند هغه مهال وژغوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوځیانو پر اډې برید وکړ. دا کس په 2016 کال کې هم دې جایزې ته کاندید و، خو بیا د بل پوځي په برخه شوه. د ورځپاڼې په باور دوه نور پوځیان چې د امریکا د ویاړ په مډال به په غیاب کې احتمالا ونازول شي، یوې په 2015 کال کې په عراق کې وژل شوی، بلې سیلس نومیشي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې وه او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووژل شو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقونو د شاتګ خبرداری ورکړ. نوموړي دا څرګندونې پرون د هغې آنلاین غونډې په پرانیستونکي وینا کې وکړې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې. د ډیموکراسۍ د ژمنو د تازه کولو لپاره جوړ شوې دا غونډه دوه ورځې روانه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په اړه راپور لري چې اسدالله لودین جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه. بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتا غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري. بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیری پیچلی سوي لا خراب کیږي. د دغه اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دوی د خپل قدرت او په نړۍ کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي. دوی له روانو ستونزو سره د مقابلې لپاره ځپونکي سیاستونه او اقدامات شلاره بولي.
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او د غراز بیلاروس او یو شمېر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګ شوې. بایدن ویل ډیموکراسۍ ناڅاپي نه رامنځته کیږي او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي. د ده په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده. سپینې ماڼۍ د دوه ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او همفکر متحدانو لخوا یې د استبداد، فساد او بشري سرغړونو د مقابلې لاره بولي. د دې غونډې له پرانیستو سره هممهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې 444 میلیونه ډالر برابر کړي. د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي. بایدن دا غونډه د ګاډي راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ.
Democracies are not all the same.
ډیموکراسي ټول یو ډول نه دي. په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي، خو زما په نظر هغه غوروي چې نن په ګډه پرې خبرې کوو د ګډې راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده.
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین، روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوي چې وربلل شوي نه دي. له غونډې مخکې په واشنګټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپلو حکومتونو له جوړښته دفاع وکړه. دوی دواړو په دې مقاله کې چې نېشنل انټرست مجلې ته یې لیکلې، امریکا تورنه کړې چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایډیولوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونه د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونې نه و. په تیرونه کې ژبپوه ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سائل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رډي مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسېدی د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د دریو نورو کتابونو په اړه معلومات واورئ.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهن هغه برده دی، د خپل زړه هغه کسان چې د خپل زړه برده ګاندي یا د مړیر خوښي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی و، چې په ده هم هملته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلي اوسیدونکی و چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبېدو تر څنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې یې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د دور محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناوو وروسته دور محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول. او په پای کې خاغلی گوهری په ستاین لیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد گوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژبپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 83 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښاد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د حاجي عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشر پوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی و او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه و چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژه پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې و د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل و چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لېرې لېرې و او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړ. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پهلوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژبپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت هو، پو شخصیت هو. او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنه انتروپولوژیست هو، په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې مور د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په سطح باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او له دې څخه په یو شمېر ژبو ژباړې هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکي شرشار رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مژواندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډېر مخلصانه کار کړی دی او ډېر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډېره پاتې ده و رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ده د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسي راونغاړي.
ځینې یې چاپ دي او ځینې یې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وسلری چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډېر ګټور وي.
استاد پالوال ګڼې رسالې او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثارو شمېر یې تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار یې معیاري پښتو موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند وروستي کلونه په ډېرې بېوسۍ کې تیر سول. هغه 15 کاله په یوه تیاره او نمناکه خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره یې څوک نه وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیرونه یې له لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. اروخه د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د اروخه د اسکر ملګری وو، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د اروخه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر، کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی، هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکهګان ډېر پخوا سهیلي پښتونخوا د ژوب شاله راغلي وو او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اګست 1948 کې عمر ګل اسکر زېږېدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوري له لورلای له راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شعبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 60 کاله پوره کېدو بعد په 2008 کې ریټایرمنټ واخیستی. د دې تر څنګ عمر ګل اسکر پر لپسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو د پاره چې دی د ډرامې لیکلې دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاصه کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پرله پسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم د هغه ممبر پاتې سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي، ځکه دا ناست چې به کېدې دا داسې ناستې وې چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر وبر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاتې سوی دی، مرستیال پاتې سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا او سره ونه کړه او هغه دغې پاتې سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادي رول دی چې د 15 کاله پرله پسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یوه غونډه د نه پرېښوله چې د ده وس رسېدی د هر د پښتو دپاره چې به کوم کار کېدی د هغه غونډې ته ځان رسوي. که به یو د خوشحالي موقع و د هلته ځان رسوي، که به یو ملګری ناجوړ و د هغه پوښتنې له بتلی.
ډاکټر صاحب، اروخه د اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې، که په شعر تبصره کېږي نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنګونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه تر څنګه د یو با عمل صوفي هم و، ځکه د ده په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادي طور د ده شاعري چې کومه ده د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې، د یو څېړونکي په توګه که راته ووایې تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
څېړنیز کار په حواله به زه دا ووایم چې د ده لومړی کتاب چې وڼیسي وه چې د کوټې اکاډمي لخوا چاپ سو. وڼیسي زموږ په سیمه کې ترینوم ته وایي، او وڼیسي هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د ده یو دغه اثر چاپ سوی دی. دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی، خاطرې او نظرونه، د ده هغه په کتابو باندې سریزې دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه ده راخیستې دي، هغه یې چاپ کړي. دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دی چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادي احکام چې کوم دي، دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي. نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو. له دې سره د ده په سوو په سوو په زوم د سوو سله هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې ده ویلي دي، یا په خلکو په کتابو یې تبصیرې کړي دي، یا یې سریزې پر لیکلي دي، هغه ناچاپ پاتې دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسې به یې دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي هلې ځلې کولې، او دا بنیادي طور خو د شاعر و، خو د هغه وروسته چې د کوم کارونه کړي دي هغه دومره بشپړه کار ده کړی دي، او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډېر کم خلکو کې وینو. د ده لویه ځانګړنه چې کوم په ادب کې ده ته مقام ورکوي، هغه د ده د کوټې په اردو ورځپاڼه جنگ کې پرله پسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کاله وچلېدی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده، یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې، په شمالي پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، تر دا هنده پورې چې د افغانستان څخه کوم میلمانه راتلو، یا په خپله چې د په کندهار کې، یا په 2009 کې په کابل کې کوم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی، نو ټول هغه کوم غونډې چې به کېدې، یاد غونډې به کېدې، تعزیتي غونډې به کېدې، یا به چې کوم میلمانه راتلو د هغو سره به ناستې کېدې، یا په کتابو به تبصیرې وې. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کاله هغه تاریخ دی چې ده په دا کالمانو کې خوندي دی، او پرله پسې یو سړی چې 15 کاله هره اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د ده په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړه خزانه ده چې زموږ تېر تاریخ موږ ته رایادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي، د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه، دا اکیډمیانو کار دی، او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدی سي چې د ده دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي، په اردو کې هم چاپ کړي او په پښتو کې هم چاپ کړي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې د اسکر صاحب په ادبي کارونو کې تاسې کومه داسې ځانګړنه لیده چې دی له نورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل سي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تا ته ډېر اپیل کوي، نو زه به دا ووایم چې پرله پسې و نورو ژبو ویونکو ته، یا اورېدونکو ته، یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورځپاڼې له لارې، دا د ده داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سې کم زما په نظر داسې نشته چې دغه سوي دي. ولې دا ورځپاڼه داسې وله چې د 15 یې ونیسي 15 کسانو دا کتله، نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی، د دپاره چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی، دا د ډېره لو ځانګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټفارم چې د ځوانانو کومه روزنه کړې ده، هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی، هغه وخت د ځواني وله او حالت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې، بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي، داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې، د خپل کام، د خپل ادب دپاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل خپل اسکر کې ولو چې د ژوند تر پایه پورې د هڅې جاری ساتلې، خو په ډېر خوشنۍ سره چې دته د سرطان ناروغي وله او 15-16 میاشتې مخکې هغه موږ رو تشخیص کړی وله، خو دی مې خبر کړی نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې هم زما د ده سره دوې ورځې پرله پسې ملاقاتونه وسو. په ډېر ښه انداز باندې د ژوند تر اخره پورې هم اف ونه کړو چې یا زه ناجوړه یم یا دغه یم. او پرون په 13 دسمبر چې دی وفات سو، تر اخره پورې موږ ورسره وو او د کوټې چاوڼۍ په قبرستان کې مې و خاورو ته وسپاري او دا وخت موږ د ده په فاتحه ناست یو او د ده یاد د ده ادبي خدمات به تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نورو هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې په اړه سوچ هم نه وکړی. د دې هنرمندانو له ډلې یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې یې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه 2 میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې 40 کسیزی کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې 3 ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، 40 کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما 3 ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ 4 نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 15 ننګراري سندرغاړي او 100+ اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پېښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلوېښت کاله 3 سلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چند راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید موږ سره موافقت ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمې کېدو لپاره ډېره قرباني ورکوي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.5 او FM 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي، چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګر چې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې یو لاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګورې، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټئ، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومات سته نو تاسو ته که نه، مونږ ډېره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمفونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمفونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پښې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي او موږ روحي دریستاوړو. روحي دریست دا ده مثلا خو موضوع ډېره واړه اوس څوک بل ډول تبصیرې راوانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درځم چې دا په متن واړه وتی نه شي اړولی، نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګردي، دی غږونو سره پخلا سي، دی غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابل لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی، دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دی په دې پسې نه ګرځي دې کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډل راوباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومانې چې خوښوي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بېدیني ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وخت چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، دا هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثارته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسو راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج دی خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. زه که دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي، ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي، له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، منګو تاسو انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القاب لرونکو انسانان، منګ ذهني اسیران یست، منګ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسول په غبنې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګم دې موږ په قبر پکتي واغه ولیکل سي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یو وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیات برخه کې دا خبره کېږي چې خدا چی خبره ډیره ښکاره نه وي، ډیره مستقیمه نه وي، ډیره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وی چې یو څوک راشي هغه لري کې او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لري کې او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه هر څوک دا نشي کولی، که یې نشي کولی کومې عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر هغه انسان لپاره دي چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندي کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغه کیسي. دا د هر چا لپاره دي، د هیچ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه، فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما زموږ کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ شو، زما یو دوست ټوکی راسره کړی وه چې قطه نه ولوستی خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوسته زه په ټکې نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري خو ورباندې کمنټ لیکلی وو چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پر څه څه ادبي پوهه ډېره ښه ده خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کا زړه دغه کا انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهن برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه برده ګاندي یادي ما ډېر خوښېږي او زه خپله په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه، موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپه، پا کتو کتو و بشوه، ولی تر اخکار نشوه، درمیش پنکای چشوه، رملاړ تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لک کاغه کړنګ شوي تورې ورېز ټینګ شوي لار کې کند تباہی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سټولا د تیاری لخوش ویری زاری و چاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی درمیش پون که چشوی پتیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو کې بد روحونه په چجو کې زړه چاودون کې شان مزل ده مل په مل ګمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پونکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادار یې که ویده شپې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پونکه څه شوې تا چې پرې خودله لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شوره شان ماتم دی غره او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږ بندي ده رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونی دې پرې وشوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې د رمې شپونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه رانه وڅنډه ګردونه رمه بوزه دې تر کوره له لیوانو یې وژغوره زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې
بیان در هر شمره